د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د مئی دیرشم تاریخ دی او د دوشنبه ورځ ده. تاسو په دې غړی کې بیلابیل رپورټونه اوریدئ چې موږ به د خپلو همکارانو سره په تازه مسایلو باندې خبرې هم کوو. ایونی مسندره هم د سلام پښتونخوا د دې غړی برخی خو د دې هر څه تر مخه بروال کاکړ درته خبرونه اوري.
د مهم خبرونو سره ټکه د نیمو قبایلي سیمو کبلخیل بکاخیل او جانخیل مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان حزب اسلامي وای له حکومت سره د سولې خبرې اترې دوام لري او ملګری ملتونه وای ویرستا چې یوازې په تیرو څو ورځو کې 900 کډوال په سمندر کې ډوب شوي وي. اوس بشپړ خبرونه. د نیمو قبایلي سیمو کبلخیل بکاخیل او جانخیلو مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د دې قبیلو مشرانو د یکشنبه په ورځ بونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان شوې ده، نو حکومت زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازینۍ وسیله یې په خپلو سیمو کې پاخه سوي چلغوزي دي او که دوی ورغنه نغلل نو شای زای سي. د بکاخیل یو مشر ملک ګلباز خان مشال رادیو ته وویل
بټول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکاخیل جانی خیل کبل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازهات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوا د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې له تیر څه کم دوه کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وژل شوي دي. د کراچي ملي رزلې د پولیسو مشر راو انور بیګار رسنۍ ته ویلي چې د ښار په قاید آباد ګلشن بونیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انور په وینا د وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. پولیس وایي چې له وژل شوو وسلوالو یې بارودي مواد او وسلی هم نیولې دي. د کراچۍ په ملیر سم کې وخت نا وخت د سپیشي رامنځته کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د دې فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي. مظاهرچانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل دې ختم کړي. د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکوونکی جاوید قاضي مشال رادیو ته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں.
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بې عزتی وکړي او خپل غلامانې جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازت ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25 آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
دا لهغه وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپله میرمن دومره وهلی سي چې د هغې هډونه مات نه سي. د کراچي مدني فعالانو بل پلاو پر حکومت غږ کړی دی چې په پېښور کې د وژل سوي نرشزي علي شاه وژونکي ته سخته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یکشنبه په ورځ ناوخته په کراچي کې د علي شاه په یاد کې د جوړ سوي غونډې پر مهال شوې ده. د غونډې ګډونوالو وویل د پاکستان په آئین کې د ملک ټول وګړي برابر دي، خو بیا هم له نرشزیانو سره په ټولنه او ادارو کې امتیازي چلند کیږي. د یادونې وړ ده چې علي شاه څو ورځې وړاندې په پېښور کې وشتل سوی وو او بیا یې په لیډی ریډینګ روختون کې سا ورکړه. د پېښور پولیسو تیر ورځ اعلان وکړ چې د علي شاه قاتل نیولی او هغه خپل جرم منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر 28 نیټه په سوی دې برید کې وژل سوی و. افغان طالبانو ملا هبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ځینو طالب ډلو د هغه د مشري لمنلو انکار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا سوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حاکم حاکم مشال رډي ته وویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی.
د اختلاف هم دا برخې غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول محل ویش تعین شي نو په دې باندې خبره روانه ده. حزب اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محل ویش باید وضع شي، دې لپاره چې د عملو د مخې نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
دا له هغه وروسته ده چې حزب اسلامي تیر اونۍ له افغان حکومت سره د روغ جوړې پر یو لومړنۍ طرحه هوکړه وکړه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو انتشار وایي دا ویره شته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو انتشار ویاندی کارلوټا سامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک شوی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړ کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په بنو کې د بکخیلو جانخیلو او کبلخیلو قومي مشرانو د وی جرګې لارې غوښتل چې خپل سیمو ته دی پرې خودل شي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یو چې کلیرنس شوی وي بیا دغه چې کوم بشندګون دي او کوم بکخیل جانخیل کبلخیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو نتیجې غواړي نو د طالبانو په ځای د هغوی د پالونکي پاکستان سره خبرې وکړي.
د خبره د اسلام آباد څخه واکداران دي هغه جوړ نه وایي هغه افغانستان نه کښېني هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي بنیادی مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي.
له پاکستانه د مدني ټولنو ځینې غړي کابل ته ورغلي دي. دوی کې شامله سنا اجاز وای
زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو را سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ور یو لکه څنګه چې مخکې مرتول په سلام پښتونخوا غړی کې تاسو خبرې موږ د خپلو خبرلان سره په تازه موضوعاتو باندې خبرې کوو نو دا وخت را سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی هغه سره په دوو موضوعاتو خبرې کوو. یو د پاکستان حکومت ویل لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ډی این ای ټیسټ وروسته دا تاییدی چې یوه هفته وړاندې بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او بلخوا د وفاقي کابینې غونډه نن کېږي. نو احمد الله اول خو ستړی مشي او بیا راته د دې وفاقي کابینې د غونډې حال وایي چې دې کې به نن څه په څه خبرو باندې به بحث کېږي.
خدای دې وبخښه بشیر ګواخ څنګه چې تاسو ویل د دوه موضوعاتو خبرې موکړې خو کوم به موږ د وفاقي کابینې په غونډه خبره وکړو. نو نن به په اسلام آباد کې دوه مهمه غونډې چې کوم دي هغه به کیږي او د دوه مشرۍ چې کوم ده هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي. یو خو د وفاقي کابینې غونډه ده چې په کوم کې به د پاکستان چې کوم وفاقي وزیران دي هغه ټول به دا غونډه به نن په اسلام آباد کې مازیګر کیږي چې په کې به د راتلونکي مالي کال دپاره چې کوم بجټ وړاندې کیږي د راتلونکي میاشتې په درېمه نیټه چې کوم امکان لري نو پاغي به غور کول شي او د اغي ورستو بعد دغه بجټ منځوري ور کول شي او بیا به دغه بجټ چکم دی هغه به قامي سملې توړاندې کیږي. نو دغه غونډي مشري با څنګه چې موږ وريدونکو ته معلوم ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا محل په لندن کې دی، نو هغه به د پاکستان های کمیشن نه التنه د ویډیو لینک په ذریعہ باندې دغه غونډي مشري کوي. دین علاوہ بل یو غونډه به د قومي اقتصادي کونسل هم په اسلام آباد کې کیږي چې په کې به د سالکم کلیس ترقیاتی منصوبې دي او سرکاري شوبې چې کوم دي هغه کې د ترقیاتی پروګرامونو جایزه چې کوم دغه به غستل کیږي دا به هم مازیګر کیږي او د دې مشري به هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي. هغه به د پاکستان های کمیشن د اغل تنه د ویډیو لینک په ذریعہ باندې به د دوه غونډو مشري کوي.
احمد الله د دې بل موضوع په اړه کراته وای چې پاکستان حکومت وای چې د ډی این اې ټیسټ لکولو وروسته دا ثابت شوې ده چې هغه یو هفته مخکې چې بلوچستان کې کوم کس په ډرون حمله کې ولړ شو هغه ملا اختر محمد منصور و. طالبانو لا تر دې مخکې خپل نوی مشر هم ټاکلی دی او منلی و چې ملا منصور وژل شوی دی. پاکستان په دې اړه څه وایي چې دا ډی این اې ټیسټ څنګه وکړو؟
بشیر گواخ لکه دا خبره ده چې د دینه مخکې امریکا افغانستان دوانو د تصدیق کو چې مولا اختر منصور وجل شوی دی، خو پاکستان چې کوم دی هغه به ویل چې موږ به ډی این اې ټیسټ کوو او د ډی این اې ټیسټ نه پس به لکه ساينسي طریقې باندې به موږ یو چې آیا دا مولا اختر منصور کنو. ول د پاکستان د ډی این اې ټیسټ نه وړاندې طالبانو خپل مشر هم وټاکو خو بیا هم پاکستان د دې تصدیق نه کوي چې آیا دا مولا اختر منصور دی او کنه. خو تیر ورځ داخله وزارت چې کوم دی هغه لخوا چې کوم بیان جاری شوی نو په هغه کې دی ویل شوی دی چې د موږ د ډی این اې ټیسټ کول ورستو مطلب دا معلومه شو چې دغه وجلې شوی تن چې دا د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور او دا هم ویلي په خپل بیان کې چې د مولا اختر منصور مړې چې کوم هغه یو ری خپلوانو هغه د حکومت سره رابطه کړې او دا غي ورستو چې کله موږ ډی این اې ټیسټ وکړو موږ ته معلومه شو چې دا مولا اختر منصور دی چې کوم وجلې شوی دی. خو دوی بیا دا نه دی ویلي چې آیا دا مړې مطلب دغه حواله سره نور کړی چې دا مړې د هغه کس ته سپارل شوی دی یا نه دی سپارل شوی. ولی مخکې خدا خبرونه راتلل چې لکه شانتی رفیق په نوم یو تن چې هغه چې کوم دی دا مړې اغسته او خو صرف داخله وزارت چې کوم دی هغه دغونه بیان چې کوم دی دا ورکړی دی. خو د دې نه وړاندې لکه تیر پنځ شنبه په ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه هم ویلیو چې مطلب ډی این اې ټیسټ نه وړاندې موږ څه نشو ویلې. خو تر دې دمه چې کومې اشارې ترلاسه شوې نو هغه دا چې مولا اختر منصور وجلې شوی د خوالي په سرکاري کچ موږ د دې تصدیق نشو کولای.
صحیح شو. ډېر مننه احمد الله، ډېر مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو ورته پاکستان حکومت وایي چې د ډی این اې ټیسټ وروسته د تایید چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید وجل شوی کس د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور دی. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې دا ډی این اې ټیسټ په داسې طریقه وکړه چې د ملا منصور د یو خپلوان د ډی این اې ټیسټ سره د دغه مړي ډی این اې میچ کړه او هغه سره بیا په ساینسي طریقه باندې دا ثابته کړه. په سوشل میډیا یا په ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي په دې اړه باندې چې ولې دغه د کورنۍ ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو مشر و هغه هلته څنګه اوسېده، دغه د کورنۍ غړی څنګه د پاکستان سره ډی این اې وه او داسې نورې ډېرې پوښتنې چې وروسته وروسته به د مشال ریډیو په خپرونو کې تاسو د څېړونکو لخوا د دې جوابونه موندلی شي. خو ستاسو په همدې اړه نیوه مرکه دروو. د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا خبره هم مخې ته راغله چې نوموړي په یو بل نوم د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورټ درلود، سفرونه یې هم کول. زموږ همکار بارکوال میخیل صوبه کې د مسلم لیگ نون سره په حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا د موجودیت په اړه څه وایي.
دے باندھ دے مر ٹھول خل خبر دی، ٹھول گندون خبر دی، افغانستان خبر دی، ٹھول جان خبر دی. بدے دغه باندې دل تو څوک دی، چیر دی او دل تو څنګه د دوی د تربیت زاینو سرپرستی ولا تر یو چا ز پټن نه نه دا نه اولاد خبر نه. البته خبر دا ده چې دا د افغانستان مسله سی ده، دا افغانستان اندرونی نه ده، د نن نه زنه ده، در د باندې زده د خارجي ده. دا ته ډیر سکار پښتونخوا ملیون پارټی لمړی ورځ دا وې دي ننم دا وی وغرنګ ثابتیږي. اوس بنیادی مسله دا ده چې دا دوی سی وی مذاکرات افغانستان او د طالبانو نه دی خبره داده چې بنیادی مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ
ولسمشر اشرف غنی چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دی په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادی حیثیت خبره داده چې اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړ نه غواړي، هغه له افغانستان نه کښېني، هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلې ده، سټریټیجیک ډبقې هم ساتلې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلې ده. له یوې خبرې زه پرشانه دي تللی، ابزار دې خود وي د دنیا تر مقصد دی د افغانستان دشمن زما دشمن دی، دا هېڅ خبرې دي عمل څه شي نه، عمل جلا دی. نو لیازه بنیادی مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې لاغه ځای د ولی محمد په نامه د یو تن پاسپورت او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسېږي، کاغه افغان طالبان دي، کاغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسېږي، هغوی ته هم دوی پاکستانی تابعیت یعنی پاکستانی شریعت ورکړی که څنګه؟
ضیاءالله ماشاءالله ایډمنسټریټر اتیا زرو که نوي زرو په خوشبو کې د خبر نیوز راغلی، اتیا زره نوي زره پاسپورټونه جوړ کړي، او دا دوی په فخر وایي. موږ څه په خبرو دوی پرې کار باندې، دوی دا په فخر وایي چې دا دوی موږ دا شیان جوړ کړي، دا دوی قرباني کړي دي. دغه رنګه جنرال مشرف خپل د دې خبرې ګواه، دا زموږ هیروز وو، دا زموږ قهرمانان وو، دا زموږ ډېر لوی ایسټس وو، دا په فخر انداز باندې.
دغه پاسپورت چې ترلاسه شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی که نه؟ دوی خو له دې اوس هم بې خبرې شي.
غوره خبره دا نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا د سټیش اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وایي دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه ور جوړ کړي.
نادرا جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي. دا جلا خبره پیسو یې جوړیږي. ها، نادرا کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر دوی ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي، دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري. وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوخته د پښتون افغان په باره کې، د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخي کړي دي. په کار دا دی چې ژر تر ژره په میډیا سم راځي، د دې ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي چې هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګس دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بد وو، چې په خپله خوښه ځي دا د سهار بوځي، په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال برکا
په یوونی ما بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د شمالي وزیرستان شوال خوشاب پراته بکخیلو جانخیلو او قبلخیلو قومي مشرانو پرون په بونو کې په یو جرګه کې ویل چې نه یې حکومت قبایل بولي او نه یې هم په کډوالو کې شمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بنو ته کډه شوي وو، خو اوس چې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوي او دوی ستنېدل غواړي، پوځي تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل به عمر دراز وزیر څخه وره.
13 ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د یو لزر حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه، چې پکې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي، چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې سلوېختي مشر حاجی التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مد مسجد سره دی، بل مد سدګي سره دی، بل مد بریم خیل سره دی، بل مد وڼه د وزیر سره دی. امیر حکومت دا عرض کی چې مشته بریدین خپل دې ته ورسوا شول د مودای نیکاره نور خل په خوړی زده د مثال خمخاخه غوړه.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په خوانې غړې او جاني خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډول شو جاني خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته د چلغوزو ځنګلو نه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډېر بد اثر وغورځي.
حکومت سره مانی چې دا تحصیل کې دغه یو لزر ولای ابود د زونی خیل بګه خیل کو بل خیل کو بل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل او بګه خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي، نه سو کای ډی پیس غوډي ونه سو کې خپل علاقې ته ورپېږدي. د واخ حکومت یې مردا مطالبه ده کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقعه د بګه خیل قبیله مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل جاني خیل او بګه خیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
کولی آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکا خیل جانی خیل قبل خیل پکې مشته دی، هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي ځکه چې د دوی میوا د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقې غیر سیمه ګڼل شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
رودونکو د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون ښار کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروستۍ پریکړې وغندلې. مظاهره چن ویل چې د یاد ادارې د وړاندیز چې سړی خپلې ښځې یو څه وهلې شي غیر انساني دی. په دې اړه د محمد عمران رپورټر.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف خبره ده بلکې د سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهرې په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاذ عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسل آف اسلامی کی آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی زنانو پاڑا خبری گئی بلدا چی دارنگ بیانوں د ملک پیجنگلو پٹول نڑے کے خرابی د زنانو حقوق د انسان حقوق دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقوق نڑی والا اعلامیہ کئی دا قسم بیانوں د انسانی حقوق د مفکوری نا
جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سندھ ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبري ښکارا اعلان کړي چې په ملک زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یہ ہے کہ آپ
دا وی اصل خبره دا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته وده ورکړي. د دې مطلب سړوت د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بیزتی وکړي او خپل غلامانی جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذب ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکړي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي،
عورت او مرد دونو برابر کې هم.
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلې شي چې هډوکې ورلا مات نه کی. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سخت نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردن کوم دی اړوند تاسو بل رپورټ درو چې اسلامي نظریاتي کونسل د دې شی او د دې څومره اهمیت ده د قانون جوړولو کې آیت لاس لري او کنه. په دغه نور تفصیل مجید بابر څخه
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او غوي سره د ټولنیز چلند په اړه د یوې غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپله ښځه یو اندازه تشدد کولی شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي، نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې، د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو څه ارزښت نه وي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو څوک عمل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم، او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د ښځو په اړه دا تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه. نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ کو غواړو نو دغه تجاویز یا کومې کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې د کومې ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي، نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کړل دي او یو انتشار پھیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ ولګي. بل چې کوم دا دی چې په دې وخت کې ډیبیټ کول چې لا د هغه پخپله وایي چې د بل باندې اختلافات دي کونسل بن نو دا خو امپورټنټ ایشوز نه اټینشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په کال 1903 او یایم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته د آئین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو اوس هم راځي د فرهاد دریا په غو کې وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خالت څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتش کاغذ باندھے خرچے کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا کې مو د فرهاد دریا سندرواره د مشال ریډیو اوري او نهنمي بجې شوې. راځي له بوروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره.
د نیمو قبلی سیمو قبلخیل، بکاخیل او جانخیل مشران وای حکومت دی دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. دی قبیلو مشرانو د یک شنبه په ورځ بنو تنجدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان شوی ده، نو حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د پاکستان په کراچی شهر کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وجل سوي دي. د کراچی ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیگا رسنۍ ته وویل چې د شهر په قاعد آباد گلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د پاکستان په کراچی کې د مدني ټولنو فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. دې فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ للارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر 28 نیټه په سوي هغه برید کې وژل شوی و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه سره نه دي سلا سوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي دا ویره شته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي.
مشال ریډیو ریو ریدونکو بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نن ایکسپریس رسپانې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وای چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. ادارې وای چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي، بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي. نو دا ځل هم د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1,500 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی، نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی، خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي، ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ نوې طوفان به راشي. دریا اخري کې لیکي اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولستا سور کوي. که حکومت ولستا د ځان او مال تحفظ، تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورسپانه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګي باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړي چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلک نه ټاکي، حالانکه په پاکستان کې د خلکو کمی نشتا، خصوصو کې مخ کې راتګ ته نه پرېږدي او هم دغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي. او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم تاسو نړیوال مطبوعات دراورو. نړیوالې ټولنې پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو په اړه اندېښنې ښودلې. دغه خبرې سربېره بزنس سټانډرډ ډاټ کام ویبپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې پاکستان ته ویلي چې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره د اسنادو د ورکړې په اړه وضاحت وکړي. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. بروال کاکړ د دې لیکنو لنډیز درته وایي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وې. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیځ په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سخت دریځې شبکې جوړې کړې وې. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیځ کدا خبره له پامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د کرن خان په غکی وسندرو.
ra bande nan kade re alma
جھنکڑے دے
د مشال ریډیو اوریدونکو د کرن خان په غږ کې مو سندرور د سلام پښتونخوا غړې د بیرته خپل ریپورتونه ته ورګرځو او له کابل تاسو یو ریپورت دراورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کول شي چې پاکستان ته د هغو نظامی زینو چې په ډیورن کرخې په افغان خاوره کې جوړ کړی دی پوزي جواب وایي، خو بهتره ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې پر ډیورنډ کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ناجیا صافی یې نور تفصیل دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم لاره د مذاکره لاره حل کو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیر نوی بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي او کنه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنی قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راخوتلي، ځینې کې 500 ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچرې دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت ترسیدلې ده، خو تر ودا هغه د خوانه هیڅ عمل نه دی خود رسیدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل:
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نه شي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مشته وایي چې تاسو راته تعین کړئ موږ چیرې ولاړ شو. دغه مسایل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توسو تل شي او دا خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتونکی ځواب ورکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو د ایکوال اکسس غیر سرکاري ادارې د پروګرام لالارې پرون کابل ته له پاکستانه ځینې خبر اعلان او د مدني ټولنو غړي ورغلي دي چې تر اته ورځو پورې به هلته یو د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواوو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغوی حل لارې لټول دي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د کولکسس مسیر لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرشي پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دواړه هېوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. د دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبریالانو کې د پښتونخوا رادیو خبریال سنا اجاز آزادۍ رادیو ته وویل:
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو ستره تای رسولی شو.
د یادونه د شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نهم ټولګي یا کلاس د انګریزي کتاب د هغه مضمون په اړه پلټنې پیل کړي چې د پښتنو د پخواني مشر کالو خان په اړه دی. په دې مضمون کې ویل شوی چې کالو خان یوسفزی یو غل و، خو پښتانه لیکوالان او څېړونکي وایي په شپاړسمه پیړۍ کې تیر شوی کالو خان د مغولو د اکبر باچا خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او د پښتنو یو لوی اتل دی. دوی له حکومت غوښتي چې پښتنو ځوانان ته د پښتانه اتلان په سم ډول ور وپیژني. فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د نهم جماعت انګریزي په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خودرو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د دغه ګام غندنه شوې ده. دوی د پېښور ټیکسټ بوک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې یې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویلې دي. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب سم نه خودل کیږي.
ما په خپل باندې نه هم کلاس څنګه د انګریزي کتاب چې دا ما کتلې او په یوه کې دا سبق ما ولوستو په خپل باندې چې کومه واقعې بیان شوې دي دا په تاریخ کې نشته. دا چې افسانه غونډه ته جوړ شوې ده او بیان کړې شوې دي او زمونږ تاریخ په حق لا ډېر په غیر ذمہ داری باندې دا خبر پښتو په ټیکسټ بوک بورډ کې دا ته شوې ده د اړیکو نگرانی مزه زه کوم چې دا مناسب نه دی. بل دا خبره ده چې پاغي کې د اټر زیاد ریویورز کم لیست لګیدل لري په کتاب کې روپای کې یو کس په لیست دولس کسانو کې یو کس پښتون دی د نوم نه داسې ښکاري او باقي دا علاقه او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. مزه دا ګرم چې دا د غیر ذمہ داری ثبوت ته او د خبر پښتونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو سربراهانو په سنځل لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی وو او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د لکې ټول د پټي اوسېدل یا پښتونی اوسېدل کلي اوسېدل د دوی ټول څاروي بوتل د دوی خلک یې قیدیان کړل کوم الکانو جنګ ولې نو په دغه دوران کې بیا کالو خان را پاسېدو دسترخان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابل پورې روزانه پر د دسترخان باندې د پسونو او بزرګونو خلک کېناستو او د ډېره کالو خان چې کوم وه د کور نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو په پړاو کړو مغولو خلاف د
دا اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون د تاریخ سانګې مشر او سیرنکار وقار علی شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغولو خلاف جنګېدلی وو او مغول بادشاهانو ته ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نائن جیول دا په تاریخ کې مشهور دي. دا نه رتنان او دا نه ایڈوایزران دي چې په هغه کې یو چې دی هغه عمدن پر کلاکر دی بنیر پر غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک تلاسا مشر دی هغه نوم بیربل او دی هغه اکبر ته دومره خفګان اورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه د اکبر بادشاه کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کیږي په دې کې هغه پروتو په کمره کې ځان پسې ور بند کړو بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو بیربل پسې دا دومره د هغه نږدو مرګره خبره هم دا ده چې د پښتنو تاریخ په صحیح طور سره پیش کیږي نه نو دې لپاره د موږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شویل کیږي بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغول ایروګان دي نو هغه د مغول ایروګانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ویلانان دي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی پر دغه مسله خبر دي او په دې اړه د نهم جماعت انګریزي په کتاب کې دغه مضمون د لیکوال ناس پیناوي هم غوښتلې. بلخوا پروفیسر وقار علی شاه د اهم وایي په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو پروفیسرانو او سیرنکارو نه وپوښتل شي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بوک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخ نه خبره دي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسې مغغ له مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم دا وستا سي اوریدل شي. اوس یو ځل بیا کراچي ته زو لغه زی رپورت درورو. کراچي کې پرون د بشری قونو د دغه خار نرخ زیانو پرون د احتجاج په کولو سره وغوښتل چې پېښور کې یوه هفته وړاندې وژل شوي نرښځې علی شاه قاتل ته دې سخته سزا ورکړل شي. پرون د پېښور پولیسو وویل چې د علی شاه د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کراچۍ د مدني ټولنو غړو له حکومته دا غوښتنه هم کړې چې نرښځیانو سره دې د تعلیم، روغتیا او روزګار په ورکړه کې تعصب او بې انصافي نه کیږي. محمد عمران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د علی شاه په یاد کې شوې دی غونډه کې نه یوازې د کراچۍ نرخزیانو بلکې د انساني حقونو لپاره کار کوونکو تنظیمونو غړو هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په دې موقعه ګډونوالو ویل چې باید ټولنه هر یو کس ته د انسان په نظر وګوري او عزت ورکړي. په دغه دستور کې موجود یو نرخزی کامی چودري څوک چې یو غیر سرکاري تنظیم سره د ایډز رنز د مخنیوي پروګرام کې کار هم کوي. مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ریاست یا د عام ولس نه کوم خصوصي پام نه غواړي، بلکې دوی ته هم د عام انسان په نظر کتلی شي او باید پر ریاستی ادارو کې هم دوی ته لکه د نورو خلکو برخور کړی شي.
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگوں کو کوئی اسپیشل رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی اپنے جیسے سمجھیں.
مونږ دا وایو چې خدای ته وګوره، مونږ ته کوم خصوصي حق نه دی پکار، مونږ لکه د نورو خلکو یو شان حق واړو، مونږ دې هم خلق د ځان پرنګ وګڼي، مونږ د دوی نه بدل نه یو، مونږ انصاف او په هر اداره کې بے توپیره قانون غواړو، هغه که تعلیم وي، که روغتون یا بل کومه سرکاري اداره چې روزگار ورکړي. په دغه دستور کې موجود د سندھ های کورٹ وکیل علی پیل اویل چې د علی شاه مرګ په ګولو د وشتون نه بلکې زمونږ په ټولنه کې موجود د هغه امتیازی سلوک نشوي د کوم چې هر نرخزې ښکار دی.
جب اس کی باڈی وہاں لائی گئی ٹریٹمنٹ کے لیے تو تعجب ہوا کہ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں
دیوائی کله چې علی شاه روختون تراوستل شو نو عجیبه خبره دادا چې ډاکټرانو دا پوښتنې شروع کړې چې دا نر دی یا خزا او کومې کوټې ته بوتلل پکار دي. زوایم مونږ له ژوند بچ کول پکار دي. بیا د پاکستان د آئین دفع 25 دا وایي چې ټول انسانان برابر دي. که ټول برابر دي نو بیا په ملکی ادارو کې د هغوی سره یو رنگ سلوک ولې نشي کولای؟
ریاست کے اس کے اداروں میں ان کو ایکولی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
نتاشا سچی په یو سرکاري اداره کې کار کوي او د نرخزیانو د حقونو د سازمان غړی هم دی. وای
میری صرف یہ پوزیٹیو چیز ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں فیس کر لیتی ہوں.
مثبت خبر دادا چې تعلیم میں کړي کچر ته ماته انصاف نه ملاویږي حل ته جګړه هم کم ولې ډیر نرخزیان دا سشتا دومره تکړه نه دي چې د خپل حق لپاره جنگو کی لکه څنګه چې د علی شاه سره وشو د هغه سره انصاف نه دی شوی. منګولی دل او واوریدل چې خلکو د هغه پوری ملنډې کولې دا هر څه د انسانیت په نوم یو تور داغ دی. مونږ ته انصاف پکار دی د کومې ذمہ وار چې حکومت
انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے، ہمیں جسٹس چاہیے، اس کی ذمہ دار حکومت ہے.
د ذکر دا چې په پېښور کې یو ونې وړاندې علی شاه نومي نرخزې 8 ویشتل شوی و او پولیس وایي چې د دې پېښې مرکزی ملزم فضل گجر یې د خالی په ورځ نیولی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. سلام پښتونخوا غړی ده. د دې غړی په اخره کې راځي د ظفر اقرار په غږ کې وسندره ورو په بل غړی کې بیا زه بشیر ګواخ او زما همکار بوریوال کاکړ له تاسې سره یو هیله ده چې را سره یې
سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خور چې پسر له پسم غرنوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خور چې پسر له پسم غرنوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا ملکن باند سہر نوی یار تر ہگے کل تمرازا مرازا یار تر ہگے کل تمرازا
د وفا خبر جوړوم دې دل تا ګلالې اوږ کی گیر دې دل تا د خندا خبر جوړوم دې سوچیا باسن پګډا سر نوی وخت سود خوب په خبر نوی یار تر هغه کل تم رازا مرازا یار تر